السلام علیکم او سهار مو پخیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره نن سیشن بده د وږي اسمبلی 11 د سپتمبر لومړۍ نیټه. په خبری راپورونو کې اوري چې پرون د طالبانو ځینې نور بندیان هم د افغانستان له زندانونو خوشې سول. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی سئ. ملګری ملتونه وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا د خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د ولسي جرګې یو استازی د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی. د امریکا په متحده ایالتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونو واوښت. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. دغه ادارې پرون وویل چې تر ټولو زیانګالې سیمې له پاکستان او ایران سره پولې دي چې خلک بې کنټروله ورباندې تګ راتګ کوي. د دوی په باور روغتیایي کارکوونکي سرحدي سیمو کې ولاړ وي، خو د معایناتو پوره امکانات او آن د ځان د خوندیتوب بشپړ وسایل نه لري. د روغتیا وزارت وروستۍ شمیرې ښیي چې څه باندې 8000 کسان په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته سوي، چې له دې ډلې شاوخوا 9000 بیرته رغېدلي دي، خو اندېښنې شته چې ښایي واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. وچا دغه اندېښنې داسې وخښي چې د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د پام وړ کمې سوي دي. په ولسي جرګې کې د بلخ یو استازی د حمید کرزي هوایي ډګر کې د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی دی. د کورونایي چارو وزارت ویان طارق آرین برایي دغه خبر تایید کړی، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پر عبدالحمید شریفی تور دی چې غوښتل یې له هوایي ډګره 2 لک یورو قاچاق کړي. نوموړی په ولسي جرګه کې د اقتصادي کمیسیون مشر هم دی. تر اوسه هغه خپله او یا یې ملاتړو د دغه تور په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 2 پاکستانی اورپکي وژل سوي دي. د امنیې قمندانۍ ویان حیات الله نظامي وایي دغه کسان د دوشنبې په شپه هغه وخت وژل سول چې په مقبلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه.
د افغان ځواکونو په ځوابیا بریدونو کې 2 بهرني طالبان وژلی شوي چې یو یې حیدر او بل یې حضرت علي نومیږي. په دې نښته کې یو شمیر داخلي او بهرني ترهګر ژوبل شوي هم دي، خو کره شماره یې نه ده معلومه.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه د خپلو 2 ملګرو وژل کېدل تایید کړي او ادعا یې کړې چې په مقبلو کې یې 6 افغان سرتیري وژلي، خو پولیس دا ادعا ردوي. د پکتیا چارواکو له دې وړاندې څو واري ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو په منځ کې بهرني اتباع هم فعالیت لري. د امریکا په متحده ایالتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونو واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه کووید-19 ناروغي په امریکا کې څه باندې 103 زره کسان مړه کړي دي. تازه مثبت پیښې په هغه محصلانو کې ثبت سوي چې د منی سمیستر د پیل لپاره پوهنتونونو ته روان دي. که څه هم امریکا کې اکثره ښوونځي او نور تحصیلي بنسټونه له آنلاین لارې خپلې زده کړې مخته وړي، خو ځینې محصلان بیا هم مجبوره سوي چې پوهنتونونو کې فزیکي حضور ولري. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 15 میلیونو اوښتی دی. د بیلاروس امنیتي ځواکونو دغلته د همغږۍ شورا یوه غړې لیلیا ولاسوبا نیولې ده. د راپورونو له مخې مالی جرایمو پورې اړوند پولیسو پرون دوشنبه ولاسوا په پلازمینه مینسک کې ونیوله. تر دې یوه ورځ مخکې د نوموړي کور د پولیسو لخوا تلاشي سوی و. د بیلاروس د همغږۍ شورا دغلته تر لانجمنو ټاکنو وروسته جوړه سوه او تر اوسه یې دا دریم کس دی چې نیول کیږي. د همغږۍ شورا غړي امو ترزن د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا لري کېدل غواړي. دوی وایي چې د اګست 9مې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې لوکاشینکا بریالی سوی دی درغلي سوي دي. لوکاشینکا چې له 6 کلونو راهیسې په واک کې دی د تورونه ردوي او ویلي دی چې له واک څخه به لرې نه سي. د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجي د سرجو د عفونت له کبله ومړ. هغه چې په کووید-19 هم اخته سوی و د مرګ پر مهال 84 کلن و. د نوې ډیلي پوځي روغتون پرون د نوموړي د مرګ خبر خپور کړ او وی ویل چې له وړمې ورځې راهیسې یې وضعیت نازک و. مکرجي د اګست میاشتې پر 10مه هغه وخت بستر سو چې په کورونا وایرس اخته سو. نوموړي د 2012 له جولای میاشتې د 2012 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د هند ولسمشر پاتې سوی. ولسمشر محمد اشرف غنی او ځینو نورو چارواکو د هند له حکومت او خلکو سره د دې پیښې له کبله خواخوږي ښوولې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ورځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه دیرش ټیټه پنځلس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه درې دیرش ټیټه ولس. مزار شریف اسمان ورځ د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه یوویشت. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه اتلس. او جلال آباد اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه اووه دیرش ټیټه څلورویشت.
خان محمد سیند حواله حالا خبر کړو. په افغانستان کې د سهار و بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. د طالبانو ځینې نور بندیان هم د افغانستان له زندانونو خوشی سول. یو خوشی سوی طالب وایي چې سوله غواړي. دا هم وایي چې آسیایي بانک له ټاپي پروژې سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مالی مرسته اعلان کړه. په پروان کې خلک اندېښنه لري چې له سیلاب ځپلو سره لومړنۍ مرستې شایع ضایع سي. په بهرنیو موضوعاتو کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا له کبله د نوي فیصد هیوادونو روغتیایي خدمتونه زیانمن او ټکنی سوي دي. د ژوند په رنګونو کې له یوه ساعت جوړونکي سره خبرې سوي. تر اونۍ مو بجو په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو. خبرونه د سر موضوع راخلو. تر دو اونیو ځند او لانجو وروسته د پاتې طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ بیا پیل سوه. پرون ماښام د څرخی پله له زندانه شاوخوا او یا هغه طالبان خوشی سول چې حکومت خطرناک بللی وو. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د لړۍ په څو ورځو کې بشپړیږي او سملاسي ورسره د سولې بین الافغاني خبرې هم پیلېږي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
دا د هغو طالب بندیانو شور او ځواک دی چې تیر ماښام په تیاره کې د څرخی پله له زندان نه آزاد شول. د دوی د خوشی کېدو پر مهال د ازادي راډیو خبریال هم هلته سیمه کې وو او له خوشی شوو کسانو سره یې خبرې کړې. زموږ خبریال وایي چې خوشی شوي کسان تر ډیره په موټرو کې سپاره وو او ستونزمنه وه چې کره شمیر یې معلوم شي. خوشی شوو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی شمیر اویا تنه دی، خو یوې بلې دولتي سرچینې بیا ویلي پرون سل طالبان آزاد شول. دا د هغو څلور سوه طالب بندیانو چې حکومت خطرناک بللي د خوشی کېدو دویمه جوپه ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال د خپلو سرچینو په حواله وایي چې دغلته هم پرون د طالبانو نه قمندانان آزاد شول. دغو سرچینو ویلي په دوی کې یو شمیر په اعدام محکوم شوي کسان هم وو. د افغانستان د دولت چارواکي او په ځانګړې توګه ویاندویان په اسانه زړه نخ کوي چې د دغو طالب زندانیانو په خوشی کېدو له رسنیو سره په ډاګه خبرې وکړي. یوې دولتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط وویل اټکل دا دی چې تر چهارشنبې به ټول پاتې طالب زندانیان خوشې او سملاسي به یو افغان پلاوی دوهې ته ولاړ شي. دغه سرچینه وایي یوازې هغه و طالبان د خبرو د پیل تر وخته نه آزادیږي چې فرانسې او استرالیا یې په نه خوشی کېدو ټینګار کړی. د بین الافغاني خبرو د پایل هڅې پیل شوي، خو تر اوسه یې کره نیټه نه د حکومت او نه هم د طالبانو لخوا اعلان شوي.
موردل چې تر دو اونیو ځنډ وروسته په د پاتې طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ بیا پیل شوې ده. نن سهار وختي په مرکز د پکتیا په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې ټولې ته څیرمه چاودنه سوې ده. د پکتیا د والي په حواله تر چاودنې وروسته ځینې انتحاریان ودانۍ ته ننوتلي دي او دوه تنه یې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره په دې اړه تماس ونیسو او تاسو ته وروستي جزئیات شریک کړو. پرون د طالبانو ځینې نور بندیان هم د افغانستان له زندانونو خوشی سول. یو خوشی سوی طالب وایي چې سوله یې ارمان دی. حکومت تمه لري چې د دغو طالب بندیانو له خوشی کېدو سره به بین الافغاني مذاکرې پیل سي. کله چې سوله وي په افغانستان کې به د بیا رغونې پروژو ته هم زمینه برابره سي. د بیا رغونې یوه مهمه پروژه ټاپي پروژه ده چې اوس د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې آسیایي بانک له دې پروژې سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده. تفصیل له خان محمد سینا.
ټاپی هغه سیمه ایزه پروژه ده چې افغانستان کې لا هم عملی کارونه پیل شوي نه دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي آسیایي پراختیا بانک له دغه پروژې سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته کړې چې افغانستان بیرته ورکولو ته مکلف نه، بلکې پاکستان او هندستان به آسیایي پراختیا بانک ته د خپلې برخې پیسې ورکوي. د ټاپی پروژې د کار د پیلولو په هدف د دوشنبې په ورځ په کابل کې د قانون او پټرولیم او د ځمکو او خار جوړونې د وزارتونو او د یادې پروژې د پلي کوونکي شرکت ترمنځ یوه هوکړه لاسلیک شوه. د دغه هوکړه لیک پر مهال د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر هارون چخانسوري وویل
پلان دا دی چې د دغې پروژې عملي کارونه به د روان میلادي کال په لومړیو کې د افغانستان په هرات ولایت کې پیل شي. کولی شو له تور غونډۍ تر هرات پورې پایپ لاین وغځوو چې هلته له ګازو نه د استفادې مرکز جوړ شي او له دې وروسته به په ټاکلي مسیر پر مخ لاړ شي.
په ورته وخت کې د ځمکو او ښار جوړونې وزارت وایي د ټاپي پروژې د عملي کولو په لار کې 60% دولتي او 40% شخصي ځمکې پرتې دي. د خار جوړونې او ځمکو د وزارت د مسؤلینو په خبره د استملاک شو ځمکو د پیسو ورکړه د یادې پروژې د پلي کوونکي شرکت پر غاړه ده. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د دغې پروژې په عملي کولو ډېر باوري نه دي. د دغو کارپوهانو له ډلې سعید الرحمن عمران آزادي راډیو ته وویل ناامني، مدیریتي نیمګړتیاوې او د سیمې د هیوادونو بې باوري هغه ستونزې دي چې د دغې پروژې د پلي کولو پر لاره پرتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پروان ولایت کې سیلاب ځپلو ته د سلګونو کسانو لخوا د ټولو سویو بشري مرستو د عادلانه ویش په اړه اندېښنې شول سوي دي. د پروان ولایت ځینې سیمې په دې وروستیو کې سیلابونو سخت ځپلې دي. خاطر پردیس جزئیات لري.
په پروان ولایت کې تیر اونۍ د سختو سیلابونو له کبله شاوخوا 130 کسه مړه او 132 نور ټپیان شو. د سیلابونو په دې ولایت کې ګڼ مالی زیانونه هم واړول. اوس یو شمېر کسان او خیریه بنسټونه په دې ولایت کې زیانمن شویو ته د مرستو پر راټولولو بوخت دي. له دې کسانو یو هم حشمت رات فردی، هغه چې د مرکزی کابل د مرستې رسونې د یوې خیریه ټولنې همغږی کوونکی دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي تر اوسه یې زیانمن شویو کسانو ته په سلګونو زره افغانۍ او د کور اړتیا وړ څیزونه راټول کړي دي.
نن هم د نورو مدني فعالانو په څیر په کابل کې یوه تګلاره رامنځته کړې چې له مخې خلکو ته مرستې راټولوو. موږ او نور ټول بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي زیاتې لاسته راوړنې مو درلودې. البته زموږ د هڅو له برکته د مرستو یو ستر کاروان مو برابر کړ. د دې مرستو ډیره برخه هغه مېرمنې چې د مرستې لیواله دي مرستې کړې.
له بلې خوا د ګو فنډ می ویب سایټ چې همدغه سیلاب ځپلو ته مرستې راټولوي لیکلي چې تر دا مهاله د ګڼ شمېر افغانانو چې په هغې کې نوموتي فرهنګي، ورزشي او سیاسي څیرې هم شامل دي مرستې راټولې کړي. خو د دې مرستو د ویش په برخه کې بیا اندېښنې هم شته. د پروان ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي تر اوسه یې مرستې نه دي ترلاسه کړې.
دا ژوند نو څه معنا لري؟ هره ورځ زموږ نوم لیکل کېږي، هغه څوک چې کور یې خراب شوی هم نه دی مرسته ترلاسه کوي. تر اوسه موږ سره مرسته نه ده شوې، هیئت نه دی راغلی، کور نه لرو، موږ بې ځایه شویو، چیرته ژوند وکړو؟
په ورته وخت کې د پروان ولایت د والي ویاند وحیده شاهکار وایي د دې مرستو د ویش لپاره یوه کمیټه جوړه شوې چې په سمه توګه ترې څارنه وکړي.
موږ د دې مرستو د ښه ویش لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې په هغه کې رسنۍ، مدني ټولنې او سیمه ییزې ادارې شاملې دي. موږ په دې برخه کې سروې پیل کړې او زیانمن به پیدا کړو.
د غلی شاهکار په خبره تر اوسه 36 کورنۍ ته د حکومت لوري هر یو ته 50,000 افغانۍ ورکړل شوې دي. له دې سره هم مهاله یو شمېر خیریه بنسټونه هم له زیانمنو کسانو سره مرستې کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
و بجې او 15 دقیقې کیدونکې دی. له اجمل اندبه واورو چې نړیوالو خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبر کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې په ورستیو هدفي بریدونو لیکنه کړې چې سرلیک دی هدفي وژنې چې افغانستان یې لړزولې.
ورسپانه د دې لیکنې پایل کې وایي دا بریدونه د دې لپاره نه دی پلان شوی چې پراخه مرګ ژوب لواړوي او یا د نړیوالو رسنیو سرلیکونه جوړ کړي. پر ځای په پلازمینه کابل او نورو سیمو کې د هدفي وژنو دا څپه د دې لپاره راپورته شوی چې سکوت او بیره خبره کړي. د لیکنې لیکوال وایي د هدفي وژنو قربانیان ډېرې د سولې ملکي افغان فعالان، د مدني ټولنې غړي او منسپولي حکومتي چارواکي دي. ورسپانه وایي چې دا ډول وژنې د لویو بریدونو په مقایسه هم ډېره ویره خپروي. د لیکوال په باور په کابل او نورو ښارونو کې لوی او خونړي بریدونه د طالبانو او امریکا ترمنځ په فبروري میاشت کې د دوهې د تړون رئیسې کم شوي، خو پر ځای یې هدفي بریدونو زور اخیستی. واشنگتن پوسټ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 9 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي. ورسپانې د هغه کسانو په ډله کې چې په وروستیو 2 میاشتو کې په هدفي بریدونو کې پنخه شوي، د وزیر اکبر خان د جامع جومات د امام محمد ایاز نیازی، د خورشید د تلویزیون د کمرمین او ژورنالیست وحید شاه، او د پوهنې د وزارت د یو چارواکي او د پانتون د استاد عبدالباقی امین یادونه کړي. نیشنل انټرست خپرونې په یوه لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته د طالبانو په ژمنتیا پوښتنه راپورته کړي. د لیکنې لیکوال د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمد زید. لیکوال د لیکنې په یوه برخه کې وایي تر اوسه پورې د افغانستان د سولې د پروسې نړیوال او کورنۍ څارونکي نه دي توانېدلي تایید کړي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او نه هم طالبانو په دې اړه کوم سند وړاندې کړي. لیکوال په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د مې د میاشتې یو ریپورت ته اشاره کړي. په دې ریپورت کې ویل شوی چې طالبانو په 2019 میلادي کال او د 2020 میلادي کال په لومړیو کې 2 ځلې د القاعده شبکې له مهمو غړو سره لیدلي، 2 ورسره عملیاتي پلانونه روزنه، او د طالبانو لخوا په افغانستان کې د القاعده شبکې غړو ته د خوندي ځایونو په برابرولو کې همغږي وکړي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ تر تړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی، او ځینې طالبانو ټینګار کړی چې دوی په وینا د اسلامي نظام تر ټینګښت پورې به جګړې ته دوام ورکړي، چې د لیکوال په وینا سولې ته د دې ډلې د ژمنتیا په اړه اندېښنې پیدا کړي دي.
د روزګان ولایت د چنارتو ځینې اوسیدونکي وایي د ولسوالۍ لارې د تړل کېدو له کبله له قحطۍ سره مخامخ سوي دي. وسله والو طالبانو له 3 میاشتو راهیسې پر دې ولسوالۍ چې بې وزلي هم پکې زیاته ده لارې بندې کړي دي. شریف الله شرافت راپور لري.
دا د روزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ د ماسره خلکو ژغونه دي، هغه چې د تیرو 3 میاشت راهیسې وسلوالو طالبانو لار ورباندې تړلې او یا دي ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه ورپرېږدي. د وسلوالو طالبانو له لوري دغه ماسره ملکی خلک وایي په ولسوالۍ کې نه درمل شته، نه ډاکټر، او نه هم هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي.
نو مو کې راغلی یو بوتل شربت مارخی ته پر دغه باندې زه ولم، بیا به کوم ویزه ته کړلم، بنګي کړلم، او بیا کوم نو شان د ته ضمانت باندې را لکړې مو راغله مماتي ویل چې نو سره حاجی د خپل کشان در لاس نیولې دی، بیا په شاکه مزه دې دغه فقر کې روان کړی دی، روان یم زه د خپل مریض لري او ډاکټر فری درې ودا تر رسوم.
نن یې حاجی محمد صادري اولار مل تر اخلاص سی او مسلمان کومک راڅو کی
د ولسوالۍ دغه خلک ولایتي او مرکزی اداره تورنوي چې بی کفایته ده او تر اوسه پورې د دې هیڅ غم نه دی خوړلې. د ولسوالۍ د مسولینو د معلوماتو لمخې په یاد ولسوالۍ کې تر 40 زره زیات کسان د لوږې سره مخامخ دي، چې یو شمیر کسانو یې ژوند هم له لاسه ورکړی دی. د یادې ولسوالۍ ولسوال فیض محمد دانی پی هم د خلکو خبرې تاییدوي.
چې د حکومت په کنټرول کې لکه دوا او ډاکټر دا نه دي تر اوسه انتقال شوي، دا خو باید انتقال شي، دا خو د حکومت کار دی. خوراکي مواد مشکل سره رانیولي او هغه تر اوسه ترمز کورې نه دي را رسېدلي. وضعیت ډېر بحراني حالت.
وسلوال طالبان هم د دغلاری تړل کې د تاییدوي. کاری صف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبان و یان معرفي کوي، ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې ویل دي چې یا د لار به د تل لپاره تړلې وي، خو د نه دی ویل چې ولي. بل خو بیا د ورزګان ولایت مقام مسولین وایي چې یا دی ولسوالۍ ته د حواله لاري 4 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي لیږلې. د ولایت مقام سرپرست نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته ویل
باندې جیران کې هم د خلکو سره خبرې کړي دي. نوې والي نظامی مجلس کې به د خلکو مشکلات په کتو سره دی به ان شاء الله ډیر ژر تصمیم ونیسي او د ولسونو او د خلکو څخه مخکې هم هڅې روانې دي، هغه هڅې اوس زیاتې شوي دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مرکزي ادارې سره هم خبرې وکړو، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله تر اونۍ مبجو دوام کوي. د خوست اوسیدونکو له حکومتي ادارو په ځنګړي ډول د کرنې له ریاست غوښتنه کوي چې د میلمه کوټ باندې بیا رغونې، ساتنې، پاکوالي او سمسورتیا ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الخیل پر دې موضوع راپور راستولی.
میلمه کوټ خوست ښار ته نږدې ختیځ لوري کې پروت دی، خو د نورو تفریحي سیمو او باغونو په پرتله د خلکو ورتګ لږ دی. د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د دې تاریخي بڼ رغونی او ساتنې ته پام وکړي. د مسؤلینو په وینا دا باغ درې شپېته کاله مخکې د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی چې د ولسي خلکو د ورتګ په خوا کې به ډیری حکومتي میلمانه دې باغ کې اوسېدل. شفت الله چې د اسماعیل خیل اومندوزۍ ولسوالۍ د بهرام خیلو کلي اوسیدونکی دی، ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل:
میلمه کور ته روغلي یو دومره لوکسي ونې ورکې دي چې هغه مې وامو بېخي اوسه پورې لیدلې نه ده، او په دغه هر وخت شناوي داسې لوکسي ونې لري چې و بینمانې باید یو داسې څوک پیدا شي چې میلمه کور ته کور وکړي. ستر ځای دی، لوک ځای دی، خاصه حد وه ښه د ساتیری ځای دی، د ثبتو ځای دی. دوی کولی شي چې ټیکټ لوستی وي، نروري اقتصاد لوړ کړي.
که څه هم له لرې میلمه کوټ په ګڼو او دنګو ونو پوښلی بڼ معلومیږي، خو کله چې دې بڼ ته داخلیږو وینو چې نږدې ټول فرعي لارې او سړکونه خراب شوي، منځ کې هرزه یا ویشنی شوي، د یوې برخې ونې وهل شوي او ځینې یې وچي دي. د جلیل په نوم د ترزی او علیشیر ولسوالۍ د بلاوټ کلي اوسیدونکی وایي پخواني خلک د دې باغ صفت کوي، خو اوس یې هغه ښکلا او سمسورتیا نه ده پاتې شوې.
مخکې به خلکو ډېر د صفتونه پیسو کتاب یې کړه، مو نه هسه کتاب دی، اوس هغه رقم مخکې رقم سره جوړ نه ده. جوړ شغه بیرته بیار سا غشي رنگ بنگ شو وسه.
د خوست خاروسیدون کې دا اوتول په خو د دې باغ د ساتنې صنعت سره بندوبسو، خو اوس نه ساتنه کیږي او نه څوک دونو شاخه بوري کوي.
اوس نه باغون شتا، ونه ټوله غنشه د کټه مټه څوک نشتا، او د زی ډیر سال زاخ چټل شوای دا صبح ته پور آیا غي پر اوس خال نو ترتی به خي زیات چټل شوای دا بل کوز دی وله رنگ دا دومره څوک نشتا څوک غاګوري دا دی ول جوړ کی خالصه تیرې پر او تروشي.
بلوري ته د خوز د کرن ریاست چارواکي وایي چې د حکومتي باغونو پر غوونه او له هغې څخه د دیوالونو پر اچا پیرولو څنالڅه کار شوی او د برخې تنورې پروژې هم پلان شوې دي. د خوز د کرن ریاست مرستیال انجینر فضل رحیم ول په نږدې ورځو کې به د اړیکو دفتر په نوم د یوې انجیو لخوا په میلمه کوټ باغ کې د بیا رغونې ځینې کارونه عملا پیل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا له کبله د 90% هیوادونو روغتیایي خدمتونه زیانمن او ټکنی سیوي. افغانستان، یمن او سوریه هغه هیوادونه بلل سیوي چې په دې برخه کې تر ټولو بد وضعیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان دا موندنې د هغې درې میاشتنۍ سروې په نتیجه کې دي چې په څه باندې سلو هیوادونو کې یې کړې ده. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا اغیز اندېښمنوونکی بولي. د دغه سازمان په وینا دی وبا پر نورو برخو سربیره روغتیایي خدمتونو ته لویه ضربه ورکړې ده. دوی د دوشنبه په ورځ یو راپور کې وویل په اکثرو هیوادونو کې د تیرو شلو کلونو روغتیایي لاسته راوړنې په لنډ وخت کې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دي. د ډبلیو ایچ او دا سروې له مې تر جولای میاشتې پورې په څه باندې سلو هیوادونو کې ترسره شوې. په سروې کې راغلي دغه وبا 70% د واکسین پروګرامونه، 80% د کورنۍ د تنظیم برنامې او 55% د سرطان په وړاندې د تشخیص او درملنې چارې زیانمنې کړې. افغانستان، سوریه او یمن هغه هیوادونه بلل شوی چې روغتیایي خدمتونه پکې تر ټولو لزیات خطر سره مخامخ شوی. افریقا او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه په دویمه درجه کې له خطر سره مخ بلل شوی. په سروې کې د شمالي امریکا او جنوبی امریکا هیوادونه نه دي شامل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا له 13 دسمبر میاشتې راهیسې چې پیدا شوی تر اوسه شاوخوا 350,000 کسان مړه کړي. د ډیرو متخصصانو باور دی چې د روغتیایي خدمتونو د کمزورتیا له امله د ځینو نورو ناروغیو له کبله هم مړینه زیاته شوې ده. په سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د روغتیایي خدمتونو کموالی به کرونا ویروس نور هم ډیر او په اوږد مهال کې به د نورو ناروغیو له کبله مړینه هم زیاته کړي. تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 25 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي. د دې پیښو څه باندې نیمایي په امریکا، برازیل او هند کې ثبت شوي دي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د آزادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی افغانستان لا هم د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. په ولسی جرګه کې د بلخ یو استازي عبدالحمید شریفي د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی. د پکتیا په ډنډی پټان ولسوالۍ کې دوه پاکستانی اورپکی وژل سوی دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د 6 میلیونو واوښت. د بیلاروس امنیتي ځواکونو د همغږي شورا یو غړي لیلیا پلاسووا نیولې ده. او د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجي چې په کورونا وایرس تخته سوی و د سږو د میکروبي کېدو له کبله ومړ. تازه خبر دا دی چې د پکتیا ولایت چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک سوی برید د دوو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. ولایتي چارواکي وایي لومړی د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه چاودنه وسوه، وروسته ځینې انتحاریان ودانۍ ته ننوتل او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې وسله وله نښته پیل کړه. د والي ویاند وایي په دې حمله کې دوه انتحاریان او درې سرتیري وژل سوي او 15 نور سرتیري ژوبل سوي دي. د پکتیا محلي چارواکي وایي چې سیمې ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او وضعیت د دې په وینا چې کنټرول سوی دی.
د ژوند رنگونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم اصغر دی، د خوست مرکز اوسیدونکی یم.
ډیره مننه. تاسو په خوست ښار کې کوم کاروبار کوئ؟
او کلنۍ یا تکلنۍ نه په کاروبار کې بوخیم. لومړی کې د کاروبار په سر کې ما په لرګي منډۍ کې اداري ماشين درلود. نو د دې سره په څنګ کې چې ما د دې کاروبار د کړو